د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو چې د پاکستان په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یوځای کیږي او اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وواشه چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریځه داخل شي. په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګلولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي او چارواکي وایي د ننګرهار امنیه قمندان د سړک غاړې مین چاودنې څخه روغ ووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریځه داخل شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دغه څرګندونې نن د یادې جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم سره د پاریس کانفرنس په څنډه کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي مسلم یار زیاته کړې چې افغان حکومت باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان دوه طرفه سیاست ته زیاته توجه وکړي.
سوله د یو قوت له مخې نه راشي باید سوله د حضور له مخې نه د سولې طرفداري دا چې بیا ورسره ګوري بیا بیا په خپلو کارو خپله خبروي د ملک رئیس جمهور ده بیرونی سیاست او هلته برنامې زه پورې اړه لري.
تر دې وړاندې د ولسمشر د ویاند مرستیال ویلي و چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې له خبرو سربیره پر نور مسایلو هم خبرې کړې دي. چارواکي وای په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګلولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د امیر اختیار ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاری د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د زیانمنو سو ماشومانو کورنۍ په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یاد پیښه هغه مهال وسوه چې ماشومانو د هوان پورې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل ښار په 14 حوزه کې د هوان سرګلولې د چاودنې له امله 8 ماشومان وژل شوي وو او 3 نور یې ټپیان کړي وو. د ننګرهار امنیه قمندان د سړکاړې مې چاودنې څخه روغ ووت. د ننګرهار د والی ویانا تولا خو غانی وای چې امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن سهار په جلال آباد ښار کې د غازی امان الله خان لوبغالي څخه د تیرېدو په حال کې وو چې د سړکاړې مې چاودنه وسوه. هغه ویل چې په دې چاودنه کې هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. او د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د زمکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست ژر خپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تیری پنځمه په ورځ ولسمشر غنی کندوز ته د سفر پر مهال ول چې د زمکو د غصب څخه باندې شپاړس زره کسان تشخیص شوي او په وړاندې به اقدام وسی. بل خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د زمکو د غاصبینو په وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د زمکو له نور غصب خه مخنیوي وکړي او د غاصبینو چیرې به ملت په ډاګه سي. په دې اړه نور تفصيل په راتلونکو خبرونه کې اوریدلای شئ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انګراندي کوي.
اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښه نن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا په تیرو دوو میاشتو کې د چړو په بریدونو پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تابع وژل شوي دي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالي په ترڅ کې بیا تر 96 پورې فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا یې له اسرائیلي پولیسو او پوځي سره نښتی کړي. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیل فلسطینی مشران او ټولنیزې رسنۍ د دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو ملامتوي. فلسطینیان وایي د بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطینی ځوانانو نهیلي څرګندوي. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره برخه اخلي. دا پلان چې تر 200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د جرمني د پارلمان غړي به کله پر دې پلان غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. د پاریس له بریدونو وروسته چې د جرمني صدر اعظم د فرانسې له غوښتنې سره موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به د عملیاتو په برخه کې د فرانسې ملاتړ کوي. جرمني غواړي چې سیمې ته سارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنګي بیړۍ واستوي. دا بیړۍ او د جرمني الوتکې به د ملاتړ ماموریت ترسره کوي او په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه اخلي. د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړې مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د وختو پر مهالي موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د 40 په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پخو روان شي وو سرحدي ساتونکو تر پخو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت سلوي خرزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې رانی لوري چې په دې کار کې رانی لورې ګرم ګڼي. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د وختلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیسي. د عراق د کورنیو چارو وزارت پر سرحدي دروازه زورګونو بي ویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل بای شو. د 40 په مراسمو کې ملیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لوی ستونزه جوړوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون اعلان وکړ چې چینایي پیسې یوان به بل کال د دې بانک د خزانه په کڅوړه کې شامل شي. IMF وایي یوان هغه معیارونه پوره کړی دي چې له مخې له امریکایي ډالر، یورو، جاپاني ین او د برتانیا له پوند سره د پیسو د نړیوال صندوق د اسهارو په کڅوړه کې یو ځای وي. د IMF دا پریکړه به د راتلونکي 2018 کال په اکتوبر میاشت کې عملی بڼه غوره کړي. دا پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستن لاګارد پرون ویل چې دا پریکړه به نړیوال مالی سیستم کې د چین د اقتصادي ګډون لپاره خورا زیات اهمیت ولري. د چین د خلکو بانکوي دا پریکړه ښیي چې IMF له چین څخه د نړۍ په اقتصادي مسایلو کې د لا زیاتې ونډې تمه لري. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د فرانس څلر ویش په نوم تلویزیون سره په مرکه کې وویل اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان او بخشي اشرف غنی د افغانستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې دولتونه ماشومان نه دي. د خبرونې په دوام د دې څرګندونو ترڅنګ به واوري چې د افغانستان او سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه شهیدلي او وړاندیزونه یې کړي دي. د اروپا په لاره کې د یوې کورنۍ دوره کې حال درکوو.
کشتیتو پانی کیجی نو بیا مو نوید احمد او میرمن ویولور دام پیدا کرن او دوی نوری چی وی اغا ورکس بلی.
دا انصاف پلاتک پروگرام که مو دا یو مازور دماش سنسل وی مسئولی سر شریک کرده چی وی
متاسفانه چه تروس پوری مونگ یو دست جامع او ملی دیتا بیس نم بکه دا مشکلات دارم.
دا سادیا وریدون کې په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبر وو. واسه دی رادیو تاسو ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نه لولو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فرانسې څلور ویش په نوم تلویزیون ته په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې دولتونه ماشومان نه دي نو خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارولی شي. اشرف غنی له دې تلویزیون سره وروسته تر دې مرکه وکړه چې تېره ورځې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې خبرې وکړې. تفصیل له فرشتې جلال زید.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمه او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسلې څرګندې کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24 ته وویل
The meeting is important because
دی وایي زموږ دغه لیدنه مهمه وه ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو، سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسئلې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی، پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یوه جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی یې غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړې خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولی خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل:
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
دی وایي د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ایز تروریزم دی چې مرکزونه یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور یې لا هم هلته دي. او تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېیمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو 14 کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غني او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تېره شوې وه، ولسمشر غني راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونو په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غني او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غني د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي کنه، وویل چې دی غور ور باندې کوي. د افغانستان ولسمشر وویل
We will engage in talking with some of them and if some of them
دایله طالبان سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړه وای، د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تنبرنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به یې موږ خبرې وکړو او که یې ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي، پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غني وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولای شي، خو باید اعتماد وګټي.
د فرشتې جلال زوی په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې ویل چې شایي د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د دسمبر په 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړی شي برخه واخلي. البته تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې افغان ولسمشر په دې کانفرنس کې ګډون کوي او کنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 هم د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس یو لوړاندیزونه کړې دي. د دې کمیسیون غړي د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو له فعالانو سره په وی ګډې ناست کې وویل په دې وړاندیزونو کې د غوراوي په کمیټه او په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته برخه ورکول شامل دي. ټاکل شوې ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور وړاندیزونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړه شوې ناست کې د ښځو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوي په کمیټه کې د ښځو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د ښځو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د ښځو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل په ولایتي شوراګانو کې د ښځو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
مدویت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته ببینیم.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د ویښې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول شوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د چدا کمیسیون تر راتلونکو دریو نوی پورې یو لړ نوی پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په یولسو برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې اووه پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوي دي. په جوړې ناسته کې حاضرو ښځو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایه. یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل:
پیشنهادات را که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالي اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ولسمشر ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي څو په انتخاباتو کې ښځې ډېره برخه واخلي. بل لور ته په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 153 پیښې ثبت شوې دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 سلنه زیاتوالی شي. دوی دا څرګندونې پرون په خوست کې البته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په ارتباط یو غونډه جوړه شوې په هغه غونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل له خوست سره نور تفصیل سره.
د افغانستان په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر استازي وایي چې د یاد زون په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8 سلنه ډېروالی راغلی دی. د ګردیز د سیمهیز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سږ لمریز کال په اولو شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلنه ډیر والی خی.
مونږه سکل تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیه ثبت کړی دي چې هغه کې مختلف نو قضیه دي. خودکشي یا مور ارقام کمی شوی دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شوی دي چې دا وهل تکول لامل مثلا دغه خزه په قتل رسیدلې ده، لاس پښې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوز د خزو چار رئیس ډاکټر ملالی ولی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقام د ډیرېدو یو لامل دا بولی چې اوس مهال مسؤول عدلی او قانونی ادارو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی.
نو دوی اوس پوهیږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي د قضیو ثبت او امار او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګراف تر وړولو یو لامل ځینې ټولنیز ستونزې یادوي او زیاتوي چې
15000 ډالر زه پرون خبر شوم چې وا جلګۍ وده کړې ده. 15000 ډالر دیوای انسان لپاره ډېره مشکله ده چې هغه پیدا کی هر څه مشکلات سره ژوندۍ ګیام خوایند ته مرور ته دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قماندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټولو پولیسو ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي، د ښځو په مقابل کې د بد چلند نه کار اخلي، انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریز کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% ډېروالی ښیي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لس ژر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست د برابرولو خبره کوي، خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دي افشا شوي او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال له ولسمشر غني څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسي جرګې هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور دغه ډېره ښه برنامه ده موږ ته حمایت ورځنې کوو، خو څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنیو څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی تیره پنج شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14.5 زره اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخت ته اړتیا لري. ولسمشر غني وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14.5 زره د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړی چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي، خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړي دي. څو موده وړاندې د افغانستان د ځمکې ادارې ویلي و چې په 14 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غاصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوزه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي کچېرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي، نو د هغوی اصلي څیرې به ملت روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشر
چنین لیست ما فکر مې د ډول یو لیست پر اول ز فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوی لپاره خدای او بل دا چې د زمکو د زینو غاصبینو نمونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د زمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا
په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی حکومت هم د زمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي وو، خو دا چې لوړپوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامه شوې وي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي. بل لور ته د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکاري د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شویو ځمکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشمې په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبیح الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
لار دا غره دې په آرامۍ سره دا د کښوې ته مرحله پر مرحله باندې په دیسلن څو ورځې کې څنګه شوې ده. دیوالونه هم شوې دي. دا ټول د حاجی فاروق واسطه شوې دغه بلډینګونه چې تاسو ګوري دا جلالت ماف ولسمشر د اجرایي رئیس په خوانه ولسمشر هم خبر ده دا په دزمک دا په قرارداد داخل کړل شوې ده. به په نمرو نمرو شو شوې بلډینګونه پکې جوړ شوې.
مساحه موږ ورانه کړل لګا دا غي سره څنګه کې یو بل ساحه ده دې تمرغلو دام ټول تقریبا غصب شوې ده. نور ځای پکې نشته ده. د دې فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د وراره نه پم شمس ته څوک دی هغه لاس دی کدا د هر چوي د خلک باید سنوالې تعارفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخوا وکاله وړاندې په قرارداد ورکړل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانې جوړې شوی او پر ځینو کورونو کار روان دی. د وای د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب وکړي او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوه مې تقریبا 15 وکاله بیا یاد کم د دې وخت نه دا کې په اجاره ورکول شوی دی. بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس زه ملان رالم ګورم په دې باندې بلل منزلونه جوړ دی په دې باندې پنځه منزله شپږ منزله کورونه جوړ دی نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دی چې ځکه خرچ شوی خرچ زمکه باندې خلک بلن منزل خو نه جوړیده او خرڅ شوی زمکنه ده دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شوی و باید په هغه هدف لپاره استفاده شي د قرارداد نه رسټو که چرته قرارداد تمدیدیدو قرارداد بم زیات کړه وې کنه برته به دولت په اختیار کې
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق ازادی راډیو ته ویل چې دوی دا 15 هکتار زمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونه کړي نو موړې وای که حکومت دوی شوی مصارف لندوي نو دوی د دې قرارداد فسخه کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي که چیرته تا یو پرځتا زما یاد یاد ګل مرات یاد یاد قادر په امزا باندې د سریا کې یا ورفي یا شریک سند باندې خسرو د دولت مشر زمو په دولت د زبک نه زیات حاجت او ضرورت لري پستر کو پلیمو اوس د وخت مونږ ته د خپل پیسې را کې مونږ سره سمانه د ټول ځای سره تخته کوو
که څه هم نو موړې وای دوی په دې سیمه کې پنګونه کړی او خلکو ته د کار زمينه برابر کړی خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ازمکه خرڅ شوی ده
زم ادم د محمد قاسم د ننګرهار اوسیدونکو د غلطه د ماترو ورځې نمره غسته ده او ورشاته ورسته نمره بیا ته دې شو چې فاروق نمره ته دې کو دینم لکه افغاني دغه شوی نه بانک ته ویل شي نه فن بعد شرکت کې تابع شي
بل خو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او دې لړۍ ته باید دوام کړی دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شوو زمکو عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري
دا د هر چاوی د خلک باید سنوالي تماریخي شي او والی سپ ته خواست تم تعداد چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی اومده غصب پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا ته سپڅان کیو خو وو چې عدلی او قضایی د دوی ارګانو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پریک دی
زموږ غوښتنه د حکومت نه د جلال ما بولس مشر نه داده د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب نه غوښتنه داده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور موږ سست او ضعیف او کمزوري قدمونه باید پورته نه کړو
دغه 15 هکتار ځمکه د کال 200,000 افغانیو په بدل کې د کانال د 100 څخه قرارداد شوي د دې ځمکې قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوی و چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی و چې د کانال د 100 پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک د استوګنې ودانې نشي جوړولی کتون کې وای دغه قرارداد او د پخواني ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي دوی وای دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمينه برابروي
د کندهار یو کورنۍ چې هڅه یې کوله اروپا ته ولاړه شي په ترکیه کې بیړۍ غرقه شوې ده او د دې کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه کندهار کې خاورو ته وسپارل شول صادق رښتینی له سیمې راپور لري
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیه په اوبو کې غرق شوي وه د ژوند د سمیدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتلې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ په ترکیه کې غرق شوي نوید د هغه مېرمن او درې لوڼې وژل سوي دي د هغه دوستان وایي چې دا مهال یې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچنۍ لوڼې یې لا هم په اوبو کې ورکې دي
دی غوښتلې اروپا ته ولاړ سي بیا په ترکیه کې دی یو فامیل چې مېرمن یې وه او درې کوچني اولادونه یې وه بیا هغه کښتۍ توپاني کېږي په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي نو بیا مو نوید احمد او مېرمن یوه لور دام پیدا کړل او دوی نوړي چې وی هغه ورکسوله نیمروز سوت دغه ځای
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولی دلته ډیری کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاده وی چې افغانان مجبور کوي ترڅو اروپا ته ولاړ سي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي ترڅو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي
ټول د غزمر حالات زمر شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان د دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و دلته زما سره خبرې وکړل چې زه غواړم دلته یو کار وکړم نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه مو دلته پیدا کوي هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدي نشرت تعلیم یافته و
افغان حکومت کولی شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغو دپاره کار پیدا کړي خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او ولس هیر
افغانان د ژوند د سمیدو لپاره اروپا ته له ډیرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږ یې په سمه توګه هدف ته رسیږي او ډیر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد ولی خپلواک لشکرګالی کې په هلمند کې امنیت پروس پروس پښه کې دوه دی. محمود جان لکندهار لیکي له افغانانو هیله لرو چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبري به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د پاکستان نظامي مشان له مداخله لاس واخلي. او فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلي دي اشرف غنی باید نور هم د پاکستان په وړاندې له رواني پالیسي څخه کار واخلي. او نیازی له لغمان لیکي که رښتیا هم پاکستان سوله غواړي نو د طالبانو دواړه ډلې د خبرو میستا آماده کړي. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل ان څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریزه داخل شي. چارواکي وایي د ننګرهار امنیه قمندان د سړک د غاړې د ماین چاودنې څخه روغوتلې. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت نه غوښتي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست زر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یوځای کیږي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غډوړې مسولیت پر ایران شولې چې له سرحد د وختو پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل.
د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره پر پراخ او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغه مشرانو تیر ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې ویناوې وکړې او د خپلو هیوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کانفرنس د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمه برخه وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وړاندې ویل
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دا وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نوي والی په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژي او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبي ګاز او انرژي د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډېر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل مسکو د نړیوالې تودوخې د 2 درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل هیواد یې غواړي چې د خپلو ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټ کړي. د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لوی هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوې وکړې.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو. د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پوری بیا په همدې سپو آشنا راډیو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشه بل وی غی پسې ورشه بل وی غی پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي که زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخیستی سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا ورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي
ما سید یوسف هست یک تن از معریبین شهر کابل هستم مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلول یم زما ستونز زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده کله چې موږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخست دا یې هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړم هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم و موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف پلټه کې د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیاله جمیلې افغانی سره شریکه کړې نو موړې وویل
خدای ورور مونږ په دواړه هرکې مشکلات لرو یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم بعضې کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدی جریمه او داشیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوری ته هم مکتوب ولیکل پارلمان ته هم سارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رحمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نشته راتلون که دا مشکل حل شي بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي د پلار هم یو نوم به وي خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړی دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی نه صرف دا کال پروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره، وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکون نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درې نویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور، ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، سږ کال نم تخصیص پاتې دی، تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي، مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دی. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي، مونږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کیږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی، مونږ صرف همغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زمونږ اداره سره نشته، وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټکې
سید یوسف لورهی له چې خبرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پرې ستاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو، تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریکه کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پرې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972390 ژوند مو بې ستونزو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړوسی پنننی خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړي او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په ژغ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و. ډاکټر عبدالله، دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي، په ولایتو کې اړولي دي، بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد، د موسی کلاه، د سنګین، د کجکي دغه اقتصاد ضعیف کې عبارت په سارو کې نه دوی کار لري، نه خدمت لري، نارې چیږې زلبلې وي ګودیم نه شي پیدا کولی. ام اقتصاد یې ضعیف دی، ام نه امنی دغونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ضعیف دی چې په دغه ضعیفه کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي، هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ضعیفه دی. نو ضعیف اقتصاد امنیت سره تړلی چې امنیت نه اقتصاد به خود ضعیف کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورزم د فراه ولایت. زما سلامونه مې کړي د غزې رډو کارکونکو اوریدونکو ټول ومنې. زما پیغام دا دی چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دوه روان دی. هر څو د اقتصاد په خوشته باندې روان دي. زه غواړم چې څنګه بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برېښنا د اوبو برېښنا پاده شي.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیا ما. الحمد للہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیر ادیال لسکرون پر نسبت تسلو کی اویا فیصد خشوی دا. خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وان تو ویگل ولسوالی پنم یادی گی. متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی. اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لری. دولتی مامورین او عام خلق په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امنه لسالیده دغه سیمه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ تاسو پر حالت رسیدل د مرد د وړو مقامات سره د اله لروچ په دغه اخلی تفتیش وکي معلومات وکي دا غزو نو لسوالي شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي. سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لسواد لس ساده ایش هغه ټولګي تورځي برتراجي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک تو لسوالي څخه تاسو صدا پیغام دي. دا د غورک تو لسوالي کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت صدا ده چې دا غوانو پر خوچ دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یعوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو تخپل پیغام شوتوم. پیغام دا ده چې د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمی په برخه کې وي. تاسو ته بستر معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یعوب زاده ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. د ماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لاره د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم ټیټ کولار فټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلی و چې موږ به خلیج ملکو ته یې اخلاص وکړو. دلته د موږ ځوان په دې کارې نه راځي چې خوشې ګرځي د کار له نورو کار لري. څو ګروپا ته په لارې کې مړ شو څوک په سندورې کې مړ شو. موږ دې په تاسو دا وایو چې موږ ته یې اخلاص وکړي. که چېرته دې یې اخلاص وکړي په افغانستان کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک دې میستینه ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري. څه وکړي خلخانه ورته وکړي نه سره مجبور دي لار وشتي یا جنگ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم زده آزاد رادیو ټولو کارکونکو او دونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیره د موږ په معاملاتو د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. دا 15 د ټیم پورا شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلیو تر نه شو وته او کوو موږ ورته ارزه کوي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یې موږ سره نه اخلي خو موږ د پرې ډېر زیات تکلیف جوړیږي. والسلام.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نیسي، او که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړي، لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده، اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته. نورم په مخه ښایم.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کلم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کلم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورسره کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په سل متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي، او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې، او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم، او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې دې برخې پرېږدي. موږ غریب خلک یو، زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ پېژانه بېرته جوړې کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تېرېږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي. ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دو زابل ولایت شرطپا ولسوالی دلگی دکل خبر کوم. موږ په شرطپا ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سوی ده او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې د طالبان ویني او ورسره د ښیلو تېرېږي د پوستو سرکانه فلج. نو د نورو مقاماتو څخه همدا غوښتنه ده چې دوی دا لارې خلاص کړي. وسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مځکې غصب شوې، دولتي مځکې غصب شوې. تر هغه سربېره په بازار کې د کاغذي شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، انکشافي جهاد شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د زراعت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل. محترمه، د دغه وادي ساتمر هیله کوو چې سیاحت راولېږي او دغه مځکې وګوري. دا غاسبین مخ په ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټوله دنیا غصب کړل او زراعتي مځکې ټوله وچ شولې، سالانه وچ شولې، کاریزونه وچ شولې، خلکو اندارې او برمې پر دښتو کښېنولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د مځکې د خاورې څخه دفاع نه شي کولی. سبا به د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي؟ نو زما پر ډاکټر صاحب چرغ بنی باندې غږ دی چې دغه د غاسبینو مخه ونیسي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي. اته میاشتې کېږي چې پاسیز درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مست خبر کمال جیسا سخاز یو کیلر والا ما اورورا بدوائی دی کانٹ والا مخنیوای وسی سو کی جات وزن راوڑی لو مقام مرسا سر دی کو پیسے اخسل کی گی از مقام مخ درولی سنگ مدیران نار چی دی پیسے اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پری دی جات وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی جات وزن راوڑی پیسے لگے پات کی راوڑی اخد بیا نہ پری دی دی مخنیوای بای دوائی شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری دپراوالا السلام علیکم. دا زیرا د ټول کارکون ته ورته ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام دی چې د پاره د پاره په اکثر او سوالې کې دوا شندل کیږي. خلګې په محسوسې دا چې د سپینو باندې په شان د هوا څخه وي. کچیر دوا یې د دولت ول په پټه کار کې استعمال دی یا نه کې نه لسته چې موږ دوا پاشو مو سم پاشو پښو تاسو خپل خواري نه کړې کوکنار په مخ نه کړې او هغه چې تاسو ښه لري زیرو په صفه د دوا هم تاوان په کوکنار په پرېږه د موږ کې تاوان وکړي. د موږ په موسم کې د دې کې نشان خلک کړل به د اصل سفر سول خلکو ته ناروغي پی چې کړې جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اخته سول. زما دا خواهش ده کچیر د هر دولت کې او دوا شان مو بعد د اعلان وکړو خلکو ته بعد اعلان وکړو چې تاسو دوا موږ تاسو ته سپارې مکاري او د دوا بعد موږ چې د خلکو روغتیا په تاوان وکړو چې دوا په شان او په شان چې د خلکو نور ضرورت ته تاوان وکړو. باندې خو خلک به سب شمانه د بخي کریمه سرکل په ډیرو له سوالي کې لکه په شروع ګلستان په ډول سوالي کې مې چې کوکنا د سفر د درجه تر شي دي له کوم ځای ته مې نشه کې او دا پیغام پر لوټ نشه راکړو. السلام علیکم.
بلے سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک صدا خواهش دی چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زموږ جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو پیغام پریښی وو. د ازادي راډیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بېلابېلو لارو، مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خپرونې په پای کې اعلانیږي، نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی، موږ ته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.